احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونې په دوام د لوګر په مرکز پولې عالم کې موټر بم چاودنی یوشتنه څنګه ووشل
داینا راځي وردوای چې موږ د موسسې خلک لوګر خلکو سره مرسته کوم
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یواز له افغانانو سره جګړه ته مخه کړې
طالبان جنگ خود با امریکایان
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده
د پکتیا په ځاریو پولیسوالي کې د شونځو ستونزې ته د سربیره نه دی هواري شوی چې خلکو د معرفت لپاره پراخ مدني فعالیتونه کوي
په رضاکارانه توګه یې تجینه خوونکي کومارلی
په کندهار کې تر شپږ سوه شپېته ډېرې شنې خونې جوړې شوې
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښت وو
تر هر څه مخکې خبرونه په پل عالم کې موټر بم چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نومونه به له تور لست څخه لرې شي او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی د خبرونو تفصیل د لوګر په مرکز پولې عالم کې تیر ماشم خونړۍ چاودنې یویش کسان ووشل او له نوي زیات نورې ټپیان کړل د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدي رډو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي دا بریټ مختلفو خواو غندلې دی وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د تریکا پلس ډله چې پکې د روسیې امریکا چین او پاکستان استازي شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سشت کال په سرلنی عملیات پیل نه کړي تریکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په جګړې د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو ډلو ژغ کړی دی چې شخړې راکمې کړي په دې اعلامیه کې هر راز بریچ پکې ملکیان زیانمن کیږي په سختو ټکو غندل شوی دی د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وای چې د تریکا پلس ډلې له غړیو سره پرون په قطر کې وکتل د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي
در این دیدار روی پروسه
دیلی دنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو هم داراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوي
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي دي چې د تریکا پلس ډلې له غړیو سره طالبانو خبرې کړې دي او ترې غوښتي دي چې د طالبانو د مشانو نمونه دي د ملګرو ملتو له تور لست څخه ویستل شي همدارسته د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د طالبانو بندیان آزاد شي د قرغزستان او تاجکستان ترمن پلانجمن سرحد کې اوربند له هم نافذ دی قرغزی چارواکو مخکې لدې ادعا کړې وه چې یو د شوګړي له تاجکانو سره په نشټو کې وشل شوې دي د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په دریش په دیرشمه ازادي رډو ته وویل د چهار شنبه او پنځ شنبه ورځو په نشټو کې یو سلو څلور پنځوس قرغز وګړي او دروشتنه د قانون د تنفیز امنیت او پوسرتي د ټپین شوې دي د قرغزستان چارواکو هم درس ویل دي چې شاوخوا شل زر خلک چې ډیره شزه او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوی دي تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره ویل دي چې نه وګړي په ډزو ټپین شوی دي خو د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د راپور لمخي لشتر لشه دولس تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نشته کې وژل شوی دي دا نشته د چهارشنبه پر سغه محل پیل شو چې په باتکین سیمه کې د پولیس د دوړو خو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیجو گزار نه وکړل روسي د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای دی دا پر څو روسي وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د اروپای ټولنې پاکو چارواکو کې چې روسي ته د سفر بندیز پرې لګیدلې دي د اروپای کمیسون برستیالا ویرا جوروا او د اروپای پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی هم شامل دي اروپای ټولنې تیر میاشت پر دوو روسانو چې د روسي په چچنیا جمهوریت کې د همجنس پاسانو هلکانو او انجونو په زورولو تورن وو بندیزونه بلګول د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلورو نشتې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل د روسي د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپای ټولنه د روسي پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیزونو پالیسي ته هم دوام ورکوي اروپای ټولنه ویلي چې د روسي د اقدام ته ځواب وایي او روسي خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدسي او بیل قید او شرط خوشی کړی. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکس نوال نه مدافع وکیل هم وو، د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یوه محکمه کې د نوال نه پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوال نه ګروپ ته د وی افراطي ډلې حیثیت ورکړي. د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، پاولوف دا غو دوسیو د معلوماتو په فاش کولو تورن شوی دی چې د روسیې حکومت په سیستماتیک ډول محرم اسرار بولي. بیان زیاتوي چې د روسیې دا اقدام پر عدالت ملنډي وهل دي. پاولوف په روسیه کې وروسته له هغه ډیر مشهور شو چې له خیانت نیولې تر جاسوسي پورې په ډیرو حساسو قضیو کې د وکالت مسؤلیت ومانه. اساجر روپ منسنی سبا دولش پښنیوی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روشمات پر مهال د موټر بم چاودنه غنو لور یو غندلې ده. په دې ترنې چاودنه کې 20 کسان وژل شول او لنوي زیات نور ټپيان شول. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپيانو روغتیاي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر د کانکور آزموینې زده کوونکي دي. د کورونی چارو د وزارت ویان طارق آریان تیرش پر رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې بری ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب ولی وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون او نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. مخترزه ما دی راغ د موټر مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغل استانکسی زیاتوی پر موټر بم بریټ کې میلمستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. لار څخه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي چې طالبانو د خلکو په وړاندې نامشروع جنگ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو سره یو ځل بیا وشوده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولې او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت پیچلې کولو سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د دې پیښې په اړه ویلي دي چې د خلکو دشمنانو د ماشومان او ښځو په ګډون یو شمېر بیګنا انسانان په مبارک روژه کې ووشل. د دې بریټ په اړه نړیوال خبرګونونه هم څرګند شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی د بریټ وغند او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارک میاشت کې د لوګر په پولی عالم کې د موټر بم د بریټ خبر خپریږي چې په کې بیګنا ملکان د ځکونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. دا بریټ په هغه ورځ وشو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړی درو میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمې پور سیګار په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو په سیر د یاغیانو لوري حمله د جنوري لمیاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله و د شپسلو کې زیات شوې دي. په روسیو څونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناتو څوکونه به د سپتمبر تر 18 میله افغانستان ووسی بریدونه ډیر شي وي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانل ترامپ اداري له طالبانو سره شمنه کړې و چې خپل ټول څوکونه به د میتر لمړی نیټه افغانستان باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستان وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمېر شاوخوا 1100 تر رسیدي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. رسمي ورس په داسې حال کې چې په پرونی ورس د بهرنیو ځواکونو د وټولو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخې لخپل ژمنې سرغړونه کړې، خو په دې اړه چې د خپل پخواني ژمنې په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وټولو پرمحل بریډ وکړي کنه، د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د میل لومړی نیټه چې د غویل یو لسمې سره برابر ده، هغه ورځ ده چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې 14 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وي. ولسمشر جو بایدن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې کنړیوال پوځیان د دوهې د موافقې لمخې په ټاکلي وخت ونوځي نو حمله به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي لوري لخپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلی نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وټلو پر مهال پر بهرانیانو حمله وکړي کنه وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هواد دی دینی او ملي ارزښتونو پر وړاندې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. د سیخکاری چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوهې له موافقې پر وروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیرې وکال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعا او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سمدستي خبرګون نه دی خودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امان ازادي رادیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه خی چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبان جنگ خود با امریکایا نیروهای خارجی در افغانستان
طالبانو ل امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړه ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې ل افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نه خره د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوهې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حمله نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړای خو خپل وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زاجیاریو په پکتیا کې ډیورنډ کرښه د سیر مهغلری پرته ولسوالی ده چې خلک د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره مرسته کوي. د پکتیا د زاجیاریو ولسوالی په شونځیو کې 115 افتخاري شونکي په وړیا ډول شونیز بهیر مختبیای. دا مهال په پکتیا کې د 2500 شونکو کمښت موجود دی چې لدې کبله په مرکز او ولسوالیو کې شونیز بهیر له سمت سره مخامخ شوی دی. د پکتیا چارواکی وای هڅې پیل کړي چې له هر ممکنه لارې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې شته سنځي هواري کړي. په دې اړه سیمه راپور لرو.
سره لدې چې د زازیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي:
په بار بار مونږ په هنر ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ په زکونکو اخیستي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس فلحال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتی د پاره چپریال نه لرو. زموږ پولیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په زازیاریو بولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومي مشران افسر خان او تاشم ګل وایي:
زه په دانې شکر او باسم چې د مو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي، او مینه مو دومره وسه زیاته شوي چې د حد نه مو وسه زیاته شوي. د سر په بدلانه مریب ته تیاری مو همکاري وسه کو چې بو د غل ودونه زدا کړی و کی پوی شي ورور خپل ادب ته ورسی ګوج د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم پادری در سیم پای وو سیم پتاره غلی دی ورور اجازه نه دی. مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري دا غالسا، باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورور دا ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1499 ډیر انوایسونه دی مونږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی، نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځیو د ودانیو کار له ځندو خند سره مخ شوی. اوس بودیجه ورته ځنګړې شوی دی، انوایسونه مونږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخ کې وو په کورونای حالت کې وو، ولې په 14 کال کې به مونږ نه لرو، او په ډیر نږدې راتلونکي کې به مونږ په ځاځیاریو بولسوالۍ کې ډیر خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان وسیږي. او په دې کال کې ډیره هیله مندشت ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې پر ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نو مو وډی زیاته کړه
د پکتیا ولسونه د معرف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګ د کتابونو ستونزه حل کړ.
د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال د خار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2500 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
درې کال مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان په یو برید کې ووشل شول. له درې کالو تیریدو وروسته لا هم ګڼ خبریالان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ځانونه خوندي نه بولي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
وی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ وه. د 1499 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي برید وروسته 14 کې نه خبریالان ووژل شول. پیخه هغه محل وشو چې خبریالان د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمې ته ولاړل، خو نه خبره لدی چې د بلې حمله هدف دوی و. په دې پیخه کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول. عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي رډيو هغه دري خبريالان و چي د دې پیخي قرباني شول وس چې دې پیخي دري کال تیریږي آی د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال حامد مايار وي کته هم د غوي د لسم پیخي ټول خبريالان و دردول خو به هم د خبريالانو پر وړاندې کړکیچن وضعیت خښوي نه دی
د ورستۍ کې د رسنیو د کارکونکو د خبريالانو په وړاندې د مرموز او ادفي وژنو ګراف لوړ شوی دی دا ټول داسې مهال دی چې لوی خو بهرني ځواکونه افغانستان پریږدي او بل خو دلته د اوس او د راتلونکو په اړه باندې تشویشونه زیات دي د یو خبريال په توګه چې وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام وکړي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسلانه توګه وځي نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخت صدمه وویني
بل خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وسنۍ وضعیت د خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ بولی د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وای د 2020 کال وروسته دوه میاشتې او د 2020 کال لمړی او څومیاشتو کې یو شمیر خبريالان د هدفي وژنو قرباني شوي
ترې قوه تل افغانستان دا زیخته پر سر کړی دی چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د راز رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه راشي دا چې یو روښانه اینده موږ ته نه پرېږدي
د هغه په خبره امنیتي او قضایی بنسټونو یوازې د خبريالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړي خو دا چې دوسی کوم ځای ته رسیدلی د خبريالانو ملاتړ بنسټونه ترې به خبره پاتې خو د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د خبريالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کیږي د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي د ششترک په سیمه کې د نه وژل شوی خبريالانو چې په هغه کې درې د ازادي رډیو خبريالان وو په تړاوي 15 کس نیول شوی چې درې په اعدام د نور هر یوی په لس او څور لس کلونو باندې محکوم شول کله بل خو په افغانستان کې د آزاد رسنوي ملاتړ یا نه اداري مشر مجيب خلواتګر وای افغانستان وس هم د خبريالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره به حالت نور هم خراب شي
افغانستان خبريالۍ د کار د پاره متاسفانه خونریز او خطرناک اکسایده د خبريالۍ د کار د پاره هر ورځ دلته یو خبرنگار تپل کیږي او هلکی د توتري خواله مخامخ کیږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبريال د رسنوي کارمند دلته وجل کیږي
د نوی معلوماتو لمخې په 2020 کال کې اوسل دیش د توتري خواله پیښې د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې دي په دې کال کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای په ګډون یو لس خبريالان وو وجل شو لو شپاړس نور ټپيان شول
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه اوکراین ته سي د دې سفر هدف د روسي په وړاندې له کیف څخه د واشنگتن ملاتړ یاد شوی دی شغله بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له اساسو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې به د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړي په دې اړه نور تفصيل په راپور کې
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروند د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې خغلی بلینکن به په لندن کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپاره د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستای د 2020 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند لټینګېدو سره سره په 13 میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوی دي د اوکراین پولو ته نږدې او د روسي له خوا د اوکراین په اشغال شوی سیمه کریمیا کې په وروستیو څوونیو کې د روسي د پوځي حضور پیاوړی کېدل په کیف او لویدیتس کې د دې کړکېچ د راختیا اندېخنې او پرولې کرملین د لویدیز د اندېخنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د می په دوهمه نیټه به خبره شي ویلې دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې لګډو نورسته بیرته دایمي اډو ته ستنه شوي. امریکا او د ناتو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بیلتون پالو بې درېغ ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دی وای ډیر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وای په دغه ولایت کې 603 په چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه له وچکالي سره د مبارزې ښه بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
محمد رحیم د بیا موسم سبزیجاتو په کرنه بوخدی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوی پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریم ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کال مخکې جوړی کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبه کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا شنکشت کوو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شو د کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شه دي بس حاصلات ورکړي. دا درې خیمه دلته جه پاله جزمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه پاله سوي داغه مشتل شه حاصلات ورکړي او ډیر مثال خلک خوشي فصل مثال ډیر پر مختل دي په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د شخوندور اصول ته برابر دي په دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنو خونی په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربه او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوي پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
مشره یې چا یې کومک نه دی کړی نه یو موسیا والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا ګر د موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوشوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر شاه شلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته شر نشر وسر شپږ شر یو د نار رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد ارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته هر کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړی سی. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی دي په دڅو کلو کې او باغ کې یې چرفي مو سیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژه فائته رسیدلې ده. آی ډیم جوړ کړی چې کارډ ایف هم جوړ کړی چې ای ډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندګي کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پر روز کال نه جش باب گرین هاوسونه جوړ شوی دي. اوس هم مشتر کابل د خواځ خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه پاغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریف زیاتی به چشنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبه دیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم وبوڅخه په شډه ول استفاده کیدای سي او د جمی او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کیدای سي.
کم وخت وچکالی را مېڅ کیږي ګر زونه یو شب دل دی د لپاره چا کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې اصلاح تر لاسه کولای سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنوخونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
په کندهار کې مو د شنو خونو په ارتباط راپور اوریده. په دغه ولایت کې تر اوسه 603 پیته شنې خونې جوړې شوې دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د نوم په اړه باندې اوریدل شته چې کوم نوم خلک غوره کوي او تاثیرات یې څه دي. خو ساته به جو 10 دقیقې دي لنډ خبرونه. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روژماتي پر مهال خونړی چاودنې 21 کسان ووشل او ترنیوي زیاتی ټپیان کړل. ترویکا پلاسر ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان اساس شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سرشکل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پلان جمن سرحد کې اور بند لا هم نافذ دی. روسیې د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیزونه لګولې دي. د بښنې نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړي. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د کور کلی پروګرام تاسو ته خبر خو بیا ورسره د غړي اچار پروګرام نورستان ته باور شو. په نورستان کې د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د ستونزو د اعدامي په خاطر د دغه ولایت والی خبرداري ورکړ چې قضیه ژر تر ژر حل نشي څارن والی ته به مراجعه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکو ریوای لخپل سیمه ناروغ په شاد دواب ولسوالۍ تر روغتي مرکز را رسولې خو دلته نه درملشته او نه هم د ناروغ لپاره نوري اسانته وي.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض مراو سیدا او دلته امبولانس نو لار خراب ده. مونږ ډیر لار غه فشار اوړه وخته وړلو ته مونږ سره پیسې نستا. ډاکټر صاحبانو سره هغه جرا ډاکټر نستا هغه وی تله دا معاش نو کار خو ده لار بلې خواته تو پرون رئیس چې موږ ته قرض پیسې مرانه کړ چې دا موږ کته وړې وای مریضم خېټه پړسېدل ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړيږي. د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمنګ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغ اغم سیات امیت یو ډول شو هتا کېلته دوا بيخي نوي تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو نو دغه ستونزې بيخي ډېرې د نورستان کې د صحي مسایلو کې دي چې توجه غواړو چې دا مسله زړه حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وای په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپور سره مخوي خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وای چې ولسونه او ډاکټرانه د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلات سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامه روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتمی وزارت لخوانه څه چې په کار دی هغه نه کیږي. څلور ځله د وزیر سیاتمی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه خو د وزارت سیاتمی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتمی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وسنه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه تر سره کړی. والی غواخ کوي ک وزارت او د هېډ مؤسسه ستونز حل نکړي نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالي ته معرفي کړي.
ک یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغه باندې د قرارداد مطابق هرڅه کول شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلې چې قراردادي د قرارداد مطابق خدمات وړاندې کول او ته اړ کی. موږ اوس هم په تماس کې یو او ک دا موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دا موضوع څارنوالي ته ولي.
د عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به ماشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې لکه مګین واقعیت دره
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې رښتا دي. نورستان کې قراردادي موسسه سره سن سر مخ یو دی ورته سن زلامل مو په تخار کې ورسره قرارداد لمنځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې دی وی ونی اله سورزه په جریان کې د صحی کارکونکو ټول ماشونه د مالی وزارت لخوا اجرا او نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډیر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې د هېډ په نوم له همکارې مؤسسې او د عام روغتیا وزارت څخه د صحی کارکونکو د ماشونو او پروختي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو لنشتوالې شکایت کوي چې د تیر شنبه په ورځ د تخار ولایت وسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې مؤسسې او د عام روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوي وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړې خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې وسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنو وريدونکو آیا په هیګي چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت خاصر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي هودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور تر څنګ د کابل په هنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مل دوستانو هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکله دی چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډیری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنی نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ او وایي
د دغه نوم نه ډیر په تکلیف یم. مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سمپیان مې ځوروي چې شړشم ګل پرشم ګل داسې بلبل نمونه را باندې اخلي، نو دغه نوم نه ډیر په تکلیف یم. داسې کلی خلک د کوسې خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره هیڅ مشکل نه صفاقه د نوم مشکل ده کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغیر کړي د تذکرې نه باید تغیر شي نوم مې په تذکره کې شرشمګل ده په وکلانه کې راته تذکره اخیسته شرشمګل ده بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې د والې دا نوم را باندې ایښی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان بسوم چې شرشمګل پر شمګل راته وایي نوم مې باید تبدیل کړم د تذکرې نه نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان دا د مور او پلار مسؤلیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کېږدي نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې وو د دفتر کې د هغه چې راغی نو مدیر صاحب مور ته یې مالی واله که د زوی د چي نوم ده وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خو دا خو ډېر چټي نوم ده کنه وروره وایي موږ په یخې ګنډیری ادا نوم نه یخې وخته چې لوی سي بیا په دې خپل نومو پښیمانه یي سرګړی ګنډیری مثال خمزوره منج دا چې شکره زونډۍ دغسې نومونه پکېږدي چې هغه اس معنا نه لري باید ښه ښه نومونه کتابي نومونه پکېږدي چې هغه نه استفاده وکړي آینده کې پښیمانه پرې نه وي او نومونه به سړی ښه انتخاب کړي هم لور ته هم زوی ته سړی ښه نوم انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر و برکت وي او نیکسالي وي ښه وي
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکونکي حلیمه حسوی سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خو مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی نور خبرې بل اغلی وسا څخه واورو
درزایت او نرزایت په برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مورجانې خدای بخښلی مورجانې خید او تل به ما په خپل نوم رضایت خوده او خوده لامیده او بل بیاړم هم ور باندې ځکه چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان نو یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېر اغیزه کوي یا تخلص ډېر اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغه مدارج او هماغه مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کې دي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه یې آهنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤل دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خو پلار امور په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي چې دې په دې حقله باندې چې فدا نظري او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو تخلصو په حقله چې ځوانان او پیغلې ترې کوي چې ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور د خپل اولادونو لپاره ښه نومونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعې وسي نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نومونو سره اشنایي او دا کار به دوی ته ډېر اسانه
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي دا چې یو څوک په خپل بچي په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکېږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسي پیدا کولی او درېیم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي
دغه شان د علومه اکاډمۍ علمی غړی او دینی عالم مولوی نورالله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار همدا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي نوموړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې یو لږ جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه دا چې ښکلی نوم ورته کیږي ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې
واجب ده حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیږي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له استاد اغلې محمودي تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا په بل خوري زه ته مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه ولې سم تر کو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد ته انتخاب کړي؟
مننه دې خو مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي، کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت کې شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې به څه نمونه کېږي. ځکه دا حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار څنګه ورته وټاکي. که چېرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې څنګه ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره خاله یو ښوونځي له معلم څخه جمعت له ملا امام څخه بعد پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي دي، هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسې شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نومې ښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په تر باندې موږ ته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستې دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي. او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغه سره مخففات د ژبو لیکلي او په تاریخ کې مې بیا غره روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی یا د کومې ژبې نوم دی. او په ځمن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي. ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلتره ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه هنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینی کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسئلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
وروستۍ پوښتنه اغلې تقوا داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب